وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په بل پښتو خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو شمېر د تېر کال د ورته مودې په پرتله تقریبا په 15% زیات شوی دی. په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر وایي که له فساد سره د دوی هڅې په پیسو محاسبه شي نو شاوخوا $1 میلیارد ګټې دولت رسولې. دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې تمه ده د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ شي. پاکستاني چارواکو په دیره اسماعیل خان کې په مرکزي زندان باندې د وسلوالو له حملې وروسته 22 امنیتي افسران له دندو لرې کړي دي. خو لومړی به قسیم وبخي لومړی به معصوم میوند د افغانستان کورنی خبرونه واوروي.
یونه ما وای په افغانستان کې په تیر شپږو میاشتو کې د ولسي خلکو په مرګ ژوبل کې 23% ډیر والی راغلی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون نو غړو د خپلې نوې دندې د پیل لپاره لوړ وکړه، او د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې د منقولو ضمانتونو د ثبت سیستم له لارې 40 میلیارد افغانۍ ثبت کړي. پورا خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ دفتر یوناما د 2013 میلادي کال یوناما وایي د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې د ولسي خلکو په مرګ ژوبل کې 23% ډیر والی راغلی. د یوناما د بشري حقونو د څانګې مسؤل جورج ټګنیون د خپل شپږ میاشتنی راپور د خبرولو پر وخت وویل د مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ناامنیو ډیرېدل او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي.
The number of civilians killed or injured
د وژل شو او ټپي شو ملکانو شمیر د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله 23% زیات شوی دی. موږ پر ټولو خلکو خوغه کوو چې د خپل قانوني مکلفیتونو په ممکنې ولو سره د ملکانو د ساتنې لپاره کوښښ وکړي.
په راپور کې راغلی چې په تیر شپږو میاشتو کې 1,199 تنه ولسي خلک وژل شوي او 2,523 تنه نور ټپیان شوي دي، چې د 4% مسؤلیت پر وسلوالو مخالفینو چول شوی او د 9% مسؤلیت افغان او بهرني ځواکونو تور کول شوی. ایساف خبر پاڼه کې د دې راپور هرکلی کړی، ویلي دي چې دوی باید د ملکي خلکو د ساتنې لپاره ډیر کوشش وکړي، خو وسلوال طالبان بیا دغه راپور رد کړی او یو طرفه یې بللی. د ارګ په معنی کې چارواکي وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وغړو د ولسمشر کرزی په حضور کې لوړ وکړه. ارګ معنی ازادي رادیو ته په رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو کمیسیون له نو وغړو غوښتي چې په خپلو کارونو کې خپلواک به اوسي. ښاغلی کرزی همدارنګه ویلي چې بهرنیان هم باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د تیر دوشنبه پر افغان ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه تنه نوی غړي وټاکل. دغه کسان د هغو 22 تنو له ډلې انتخاب شوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره د غوراوي کمیټې لیست ولسمشر کرزی ته سپارلی و. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې د منقولو ضمانتونو د ثبت سیستم له لارې 40 میلیارد افغانۍ ثبت کړي. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري نن خبري اعلان وکړ چې دغه پیسې یو شمېر خلکو د پور اخیستلو پر مهال د منقولو ضمانتونو د سیستم په د منقولو ضمانتونو د ثبت په سیستم کې ثبت کړي دي. ښاغلی دلاوري وویل
مرکز
ثبت اعتبارات عامه د یوې د عامه اعتباراتو د ثبت مرکز د افغانستان د اقتصاد او په ځنګړي ډول د هغو بانکونو او موسسو لپاره ډیر مهم دي چې له پورونو او عامه اعتبارات سره سره کار دي. ښاغلی دلاوري وایي چې دغه سیستم شپږ میاشتې مخکې پرانستل شوی او په منځنۍ اسیا او شمالي افریقا کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د افغانستان خبرونه د سیمانوري خبرونه جنګار کوزي سواري.
تما د چر امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو رسمي سفر پاکستان ته لاړ شي. دا به د مې میاشتې راهیسې، یعنی له کومه وخته چې په پاکستان کې نوی حکومت جوړ شوی، د هیواد ته د کیری لومړی سفر وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو جګپوړو پوځي مشرانو سره وګوري. د دوی خبرې ممکن د امریکا او پاکستان ترمنځ د خرابو شوو دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ په خاص ډول د افغانستان په اړه وي. واشنگټن هیله مند ده چې اسلام آباد به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې اصولې په عملي کې مثبته ونډه واخلي. سپینې ماڼۍ دی ویلي چې جان کیری به د څه مودې لپاره په پاکستان کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جولای په 2مه د اسلام آباد بلنه منلې وه او ټاکل شوې وه چې د جولای په 9مه پاکستان ته تللی وای، خو خپل اصلي پلان یې وځنډاوه. پاکستانی چارواکو په دیر اسماعیل خان کې په مرکزی زندان باندې د وسلوالو له حملې وروسته او ویشتنه امنیتي کسان له دندو لرې کړي. وسلوالو د دوشنبه په شپې او د سه شنبه په سهار په زندان حمله کړې وه او شاوخوا 250 تنه بندیانې آزاد کړي ول. په حمله کې د شپږو پولیسو په ګډون 14 تنه وژل شوي. د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو مشر احسان غنی مشال راډیو سره خبرو کې ویلي د پولیسو 2 تنه سرماموران، 3 تنه پولیس افسران او 22 تنه پولیسان له دندو لرې شوي دي. چارواکي څېړنه کوي چې وسلوالو څنګه وکړه شول په دغه زندان باندې چې سخت امنیت ول شوه او شاوخوا 15000 کسان پکې بندیان دي حمله وکړي. ویل کیږي چې له وسلوالو سره د زندان له داخل څخه مرسته شوې وه. په زندان باندې له حملې راهیسې په دیر اسماعیل خان کې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی او پوځي وسیلې په ښار کې ګزمې کوي. د امریکا د کانګرس وکیلان په هغه لایې بحث کوي چې له مخې د ایران د تیرو په صادراتو نور بندیزونه هم لګول کیږي. د کانګرس د استازو مجلس چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دی په دغه لایې چې له مخې به د یو کال لپاره د ایران د تیرو صادرات په ورځ کې 1 میلیون بیرل نور هم کم شي غور کوي. تمه ده چې د کانګرس وکیلان به د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دغه لایې رای ورکړي خو د ځنډېدو امکان هم شته. دا لایې هم ممکن د استازو په مجلس کې په اسانۍ سره تصویب شي او وروسته به د سنا مجلس ته وړاندې شي. دا به د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې تر ټولو سخت بندیزونه وي. د امریکا دا لایې به هند او چین چې ایران د تیلو ستر پلورونکي یا مشتریان دي په غوسه کړي او دغه راز ممکن په نړۍ کې د تیلو بیې هم پورته کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له دوه مهمو جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکین او لینزي ګراهم څخه غوښتي چې مصر ته سفر وکړي او د دې هېواد له چارواکو او د اپوزیسیون له مشرانو سره وګوري. ګراهم پرون تایید کړه چې دی او جان مکین به چې دواړه د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې غړي دي په راتلونکي اونۍ کې قاهرې ته لاړ شي. لینزي ګراهم زیاته کړه دوی غواړي د مصر مقاماتو ته یو واحد پیغام ورکړي چې په دې هېواد کې د مخالفانو یا اپوزیسیون بندیانول د کودتا بڼه غوره کوي. له کومې ورځې چې د مصر پوځ جمهور رئیس محمد مرسي له واکه لرکړی په دې هېواد کې شخړې زیاتې شوي او یو شمېر کسان چې اکثری د مرسي پلویان دي په مظاهرو او نښتو کې وژل شوي دي. په سعودي عربستان کې د انټرنیټ د ویبپاڼې سر لیکوال یا ایډیټر له اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور په 2 کاله بند او 600 درو محکوم شوی. سعودي چاپ الوطن ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د محکمې قاضي الرائف بدوي چې د سعودي آزاد لیبرالان په نامه ویبپاڼه چلوي په کفر تورن نه کړ او له همدې امله نوموړی د مرګ له سزا وژغورل شو. د بدوي ویبپاڼې له خلکو غوښتي چې د سعودي په محافظه کارې ټولنه کې د دین د ونډې په اړه خپل نظریات له ده سره شریک کړي. او وروسته خبر ده چې په زیمبابوی کې د جمهوري ریاست انتخابات پیل شوي. د نن ورځې په انتخاباتو کې د اوږدې مودې واکمن رابرټ موګابي د صدر اعظم مورګان سوانګیرای په مقابل کې ولاړ دی. دا دریم ځل چې دا دوه کسان په انتخاباتو کې یو د بل په مقابل کې سیالي او تدریږي. یو رای ورکونکي د رایو په مرکز کې د انتخاباتو په اړه وویل دا به ډېره ښه وي چې زه داسې یو مشر ولرم چې موږ ته کارونه ایجاد کړي، د ښې راتلونکي لپاره موږ ته امکانات برابر کړي او زموږ هیواد ښه کړي. نهاتیا کلان موګابي وایي که په انتخاباتو کې بریالی نه شي واک به پرېږدي. خو د هېواد په دننه او بهر کې داسې اندېښنې دي چې موګابي او د هغه زانو پی ایف ګوند به په انتخاباتو کې درغلی وګټي او بخی په انتخاباتو کې درغلی وکړي. موګابي له 1980 کال راهیسې، یعنې له کوم وخته چې زیمبابوې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیستې، د دې هېواد جمهور رئیس دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینې نورو ښارونو هوا د سانتیګریډ په درجه د سیټکل سوي ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 15، کښته 22، اسمان نیمه ورځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15، کښته 22، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 30، کښته 25، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 33، کښته 22، اسمان به لمرین وي. او جلال آباد کې به د تودوخې لوړه درجه 9 شوي، کښته 22 اټکل سوي، اسمان نیمه ورځ. او په دې شهر کې د باران د ورېدو امکان شته.
ازادي رادیو اوري دا خبرونه چې زنوري اسنوري دي، امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، پکې اوري. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله تقریبا په 15% زیات شوی.
The armed conflict brought increased suffering and harm to Afghan civilians in the first.
خلک په دې اړه څه وایي؟
طالبان چې هغه منزور دي په خلکو کورونه کې نوځي، لږه نه هیله ده چې دا کارونه کې اقلن پاغه ماشومان او پاغه خزو پاغه سپینګرو باندې هم کې.
په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر وایي کله فساد سره د دوی هڅې په پیسو محاسبه شي نو شاوخوا 1 میلیارد ډالر ګټه دولت رسولې ده.
امیال اگر ما همی دستاوردهای دو نیم سال اخیر یک دفعه به دلار ضرب کنیم، یقین کنیم که از 1 میلیارد ډالر هم بیشتر میشه.
د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې که امنیت ښه نه دی، خو خلک وایي چې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه ښه مخته ځي.
رایګیري کار ډېر مهمه دی، په دې خاطر مهمه دی چې موږ د خیره په عمل میاشتې کې شپاړسمه نېټه باندې انتخابات لرو. هر سړی کولی شي چې بیا د خپلې خوښې و کاندید ته رایه ورکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. افغانستان د انتخاب په مرحله کې او د پټې خولې فریاد هم په کندوز کې له زندانی ښځو سره د ماشومانو د اوسیدو مسلې ته ځانګړی شوی.
اطفال از اینا تا سن 7 سالگی اینجا در نزد مادرانشان می باشند.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2016 نوي څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شرپ پنځه څپه هم اوریدلای شي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله تقریبا په سلو کې 25 زیات شوی دی. د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه دغه نوی راپور نن په کابل کې د یوناما دفتر د بشر د حقونو د څانګې لخوا خپور شو. په دې راپور کې د وسلوالو لخوا بمي حملې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي اصلي لامل بلل شوی دی. په کابل کې د یوناما چارواکو د جګړې پر خېلو خواو غږ کړی چې د ملکي خلکو ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړي. ایساف دا راپور تایید کړی، خو وسلوالو طالبانو ویلي دا راپور یو اړخیزه دی. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال قسم سولمل په راپور کې اوري.
د سړک ترڅنګ د ماينونو چاودنې، د افغان او بهرنۍ ځواکونو د پوځي عملیاتو زیاتېدل، وسلوالې نشتې او د وسلوالو مخالفینو لخوا د ملکي دولتي کارکوونکو په نشه کول د یوناما په راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل سوي. په کابل کې د یوناما د بشر د حقونو د څانګې مسؤلې جورجټ ګیکنون د چهارشنبې په ورځ د ملکي تلفاتو په اړه یو شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. میرمن ګیکنون وویل چې د تیر کال په پرتله د وژل سوو ملکیانو په شمېر کې 14% او د ټپیانو په شمېر کې 28% ځاتوالې راغلې دي. نوموړي په دې اړه داسې وویل:
The number of civilians killed or injured rose by 23%.
د وژل شو او ټپي شو ملکیانو شمیر د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله 23% زیات شوی دی. په دې کې 1319 تنه وژل شوي او 2533 ټپیان شوي. ملکیان د یوناما لخوا ثبت شوي دي چې په مجموع کې د تلفاتو شمیر 3825 کسانو ته رسیږي.
میرمن ګیکنون دغه راز ویل چې په 2012 میلادي کال کې ملکي تلفات کم شوي وو، خو په 2013 میلادي کال کې اندازه بیرته 2011 میلادي کال ته ورسېده. د خبرو سوي راپور پر اساس د دې تلفاتو 4% د وسلوالو مخالفانو لخوا، 9% د حکومتي او نړیوالو ځواکونو لخوا، 12% د نشټو لامل او پاتې 15% د پخوانیو چاودیدونکو موادو د چاودنې لامل رامنځته شوی دی. د راپور لمخې د وسلوالو مخالفانو لخوا په جګړو کې د ملکي تلفاتو شمیره 14% زیات تسویده. یعنی دروان کال په لومړی شپږ میاشتو کې 2813 تنه ملکیان د وسلوالو مخالفانو په حملو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. په راپور کې د غرض راغلی چې د دولتي ځواکونو په جګړو کې 312 کسان مړه او ټپیان سوي، چې لامل یې پوځي عملیات شودل سوي دي. راپور د غرض په روان کال کې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو زیاتېدو ته اشاره کوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8% زیات سوي دي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نماده بشر د حقونو د څنګه مسولی پر شکل خو او ژغو کړ چې د ملکی تلفاتو رقمیدو ته جدي پاملرنه وکړي.
We are calling on all parties to the conflict as is.
موږ په ټولو خلکو خو غږ کوو چې د خپل قانوني مکلفیتونو په پام کې نیولو سره د ملکیانو د ساتنې لپاره کوشش وکړي. په ځانګړي توګه د پوځي ځمکنیو عملیاتو پر مهال او د افغان نارینه او ښځو او ماشومانو د وژنې د مخنیوي او رقمولو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي.
of Afghan men, women and children.
ایسف څوکونو د دې راپور لخبریدو هرکلی کړي او د ملکیانو د تلفاتو پر کمیدو کې د خپل هڅو پر ډېرې دوټنګار کړي دي. خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیه په خبرولو سره د یونما لخوا خپور شوی راپور رد او هغه یو اړخیز بللی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي چې په وار وار د جګړې لخکې لخوا غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي، خو دوی دغه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د دې سازمان مشر لالګل لال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې هېواد کې ملکي وژنه یو جنایت دی او باید چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه دلته مداخله وکړي. خلک د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه څه وایي؟ د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
وزارت دفاع اول باید دوی کشف کی پس لغه عملیاتو کی طالبان چاغوی منزور ازی خلکو کورونه کی نوزی دغوی سپار ځانته جوړی دغوی نه هیله دادا شه دا کارونه کی اقلا پغه په دغه ماشومان او په خزو پغه سپینګرو باندې رحم کی
اول باید خبرات زیات دقیق ووسی کوم ځای کی مخالفین دي کوم ځای کی ملکی خلک دي او د مخالفین نو طالبان نو دغه تقاضا کوي چې ځان د ملکی خلکو کورونو باندې کی ځان پټنه کی او هغه ته باید ازیاد او باید تلفات نشي
کوم نظامی عملیاتونه سکیږي پای کوشش میشه په داسې یو طریقې وشي چې هلته د هوایي ځواکونه څخه استفاده نشي هغه موضر سلاحو څخه استفاده ونشي په کوشش بیا طریق سره دغه مخنیوی وشي نو په دې کې اکثره ویګن دیقانان بزګران او عادي خلک متضرر کیږي
د توتنو کابل خاریانو نظرونه مو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه واوریدل که تاسو هم غوښتي وي چې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ د اتصالاتو د مخابراتي شرکت د 813 شمیرې له لارې کولی شئ اس ام اس راولیږئ او موږ هم دغه اس ام اس تاسو ته خبرو
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې د عالی اداره د مبارزې عالی اداره وایي له اداري فساد سره د مبارزې له درکه سلګونه میلیون ډالر د دولت په عوایدو کې زیات شوي دا اداره وایي په دولتي ادارو کې پلټنې د قراردادونو اصلاح او د ځمکو د غاصبینو د نمونو افشا کول د ادارې مهمې لاسته راوړنې دي له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې چارواکو له فساد سره د پراخې مبارزې په هدف نن له یو شمېر مدني ټولنو سره څو تړونونه هم لاسلیک کړل په اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان راپور کاوري
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې اداره د فساد پر ضد خپل کارونه مهم بولی او وایي چې تر اوسه له دې لارې افغان دولت ته 100 میلیون ډالر ګټه رسیدلې ده د دې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له فساد سره د جدي مبارزې په هدف د یو شمېر مدني ټولنو سره د څو تړونونو د لاسلیکولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد کې له فساد سره مبارزه ښه پر مخ تللې ده
کچیر موږ هم دا اوس د تیرو دوه نیمو کلونو لاسته راوړنې په ډالرو حساب کړو باور کړی چې له یو میلیارډ ډالر څخه هم لوړې کی کچیر نږدې 100 میلیون امریکایي ډالر د دولت خزانې ته نوي تللی لا شل تر دېش کسان نوي نیول شوی او د وزیرانو او والیانو دوسیه سرنوالۍ ته نوي سپارل شوی هیڅ کار نه دی شوی
هغه زیاته کړه په دولتي ادارو کې پراخ پلټنې کړې په شوې قراردادونو کې اصلاحات راغلي د ځمکو د یو شمېر غاصبونو نمونه افشا شوي او حتی د فساد په اړه د ځینو والیانو او وزیرانو دوسیه هم لوی سرنوالۍ ته استول شوي دي د ښاغلي لودین په وینا کچیر د اداري فساد سره د مبارزې د ادارې ترسره شوي کارونه په تیره د ځمکو د غاصبونو د نمونه افشا په برخه کې محاسبه شي نو نږدې یو میلیارډ ډالر یې دولت ته ګټه رسېدلې ده عزیز الله لودین پر ټولو خلکو په ځانګړي توګه په مدني ټولنو او رسنیو غږ وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د لیاد ادارې سره خپل همکاري زیاته کړي له فساد سره د مبارزې عالي ادارې مشر له فساد سره د چټکې مبارزې په هدف د ودان افغانستان د مصباح حقوقي او خدماتي شرکت او د عدالت غوښتونکو ائتلاف له استازو سره تړونونه لاسلیک کړل د دې مدني ټولنو استازو وویل د دې تړونونو له مخې به وکړای شي چې د فساد زیانونه خلکو ته بیان او په دولتي ادارو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي د ودان افغانستان د موسسې رئیس محمد نصیب ازادي راډیو ته وویل چې د یادو تړونونو له مخې به دوی وکړای شي په ولایتونو کې په خلاص مټ له اداري فساد سره مبارزه وکړي
د دې تړون له مخې به موږ کولای شو چې دغه ادارې حمایت موږ ترلاسه کړو که چیرې په اطرافونو کې په ولایتونو کې موږ د بعضې حکومتي ادارو د هغه سره مخ کېږو اکثره وخت چې ته اداري فساد پیدا کړې نو هغلته خلک مقاومت کوي او اجازه نه درکوي نو د دې تفاهمنامې په اساس موږ اوس کولای شو چې د حکومتي ارګانونو ټولو ته ورکړو او هغوی حمایت هم واخلو او هغوی موږ سره په دې کې یعنی سہولت راکی نظم مانیش نو دا به موږ سره په دې کې کومک وکړي
په افغانستان کې اداري فساد یو لوی ستونزه بلل کیږي په دې اړه یو سروي چې څومره د مخ کې تر سره شو افغانستان د نړۍ په سطحه د هغو هیوادونو په سر کې راوځي اداري فساد پکې زیات دی له فساد سره د مبارزې اداره که څه هم په دې هیواد کې فساد زیات بولي، خو وایي چې په دې اړه مبارزه ښه پرمختللې او له دې وروسته به هم دا مبارزه په جدي توګه دوام وکړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د مشر څرګندونې مو واورېدې. رحمت الله افغان دغه ورځ د کابل چاپي خپرونو ته هم کتنه کړې چې تر ډېره یې مطالب د انتخاباتو د کمیسیون لپاره د ټاکل شوو غړو پر مسلې څرخي.
کابل چاپ د چهار شنبې ورځپاڼو په حکومت باندې د مدني ټولنو د استازو په انتقادونو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. محور ورځپاڼه د مدني ټولنو د ګډې همکارۍ کمیټې په نقل لیکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو فهرست غیر شفافه برابر شوی. سرنوشت په خپله سر مقاله کې لیکي مدني ټولنې د دې پر ځای چې ځان ته ګوته ونیسي نورو ته ګوته نیسي. د لیکوال د معلوماتو له مخې رښتیا دا ده څومره چې حکومت سره ویشلی همدومره مدني ټولنې سره هم ویشلی دي. څومره ستونزې چې دولت یې لري په همغه کچه ستونزې په مدني ټولنو کې هم شته. د لیکوال پاند فساد، بېکفایتي، تعصب، پردیو ته وفاداري، له خپلو ارزښتونو او فرهنګ سره دښمني روښانه بېلګې دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي دوی دې لومړی خپل ځان جوړ کړي، په مدني ټولنه کې د یو واحد غږ پیدا کړي، بیا کېدای شي له حکومت سره حساب کتاب وشي. هشت صبح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي که چیرې د مدني ټولنو استازو د غوراوي په کمیټه کې حضور درلودای د دې کمیټې د مشروعیت تصمیم به یې نور هم لوړ کړی وای. د لیکوال پان له بده مرغه د چارواکو دغه چلند غیر مسؤلانه او په دې برخه کې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې شوی. د وسا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د غوراوي په کمیټه کې د مدني ټولنو استازي هم غړیتوب لري، خو متاسفانه مدني ټولنو ونه شو کړای چې واحد استازي معرفي کړي. د لیکوال په باور غوره شوي کمیشنران افغانان دي، د لوړو زده کړو خاوندان دي، لازمې کاري تجربې چې په قانون کې شرط ګڼل شوی دی لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې یوازې یوه کلسکونو مدني ټولنې. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا چې د مدني ټولنو شمیر تر لسګونو پورې رسیږي، نو له همدې عمله یې پرېکړې هم مغایرت لري. د سر مقالې د لیکوال په باور له بده مرغه په افغانستان کې داسې وازنه یو مدني ټولنه نشته چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ورځپاڼې د سر مقالې د لیکوال پان نو له همدې عمله د مدني ټولنو رول کمزوري او تر پوښتنې لاندې دی.
ازادي رادیو او رہی ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 2019 چپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپ هم اوریدلای شي. د خبرونه په دوهمنی مئی کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبريږي. افغانستان د انتقال په مرحله کې او د پټی خلې فریاد د پټی خلې فریاد د لړۍ په کندوز کې زندانی خلکو سره د ماشومان او د اوسېدو مسلې ته ځانګړې شوې ده. خو بیا هم په د افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایت شوراګانو د انتخاباتو لپاره د تیاریو په موضوع کې تمکیږي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې لړۍ ښه پر مخ ځي او چارواکي وایي هره ورځ په لسګونه کسان د ټاکنو لپاره نومونه ثبتوي. بالابلوک ولسوالۍ د فراه ولایت یوه ناامنه سیمه ده چې ازادي راډیو یې د ناامنیو د پیښو په اړه تل راپورونه خپاره کړي دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت دغه ولسوالۍ ته ورغلی او د رای ورکوونکو د نوملیکنې په اړه دا راپور چمتو کړی دی.
دلته د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکز دی. اوس دلته څو تنه د بلابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د انځور اخیستنې انتظار باسي تر څو د رای ورکولو کار ترلاسه کړي. دا سفر په ترڅ کې مې چې د فراه ولایت نامنه ولسوالۍ بلابلوک ته درلود، د رای ورکوونکو د نوملیکنې د دغه مرکز څخه مې هم لیدنه وکړه. په داسې حال کې د فراه ولایت بلابلوک ولسوالۍ یوه نامنه سیمه ده او هره ورځ په کې د ډزو ژغونه اورېدل کېږي، خو دغه ولسوالۍ د خلکو لیوالتیا د ټاکنو پروسې سره زما پاملرنه ځان ته جلب کړه. هغه خلک چې دغه مرکز د رای ورکولو د کارتون د لاسته راوړلو لپاره راغلي وایي چې غواړي د ټاکنو د لارې خپل راتلونکی جمهور رئیس وټاکي. د دغه خلکو په وینا یوازینۍ لاره چې د دوی کلي ته امنیت راوستلی شي هغه د یو منتخب مشر ټاکل دی.
زما نوم احمد جان دی، د فراه ولایت د بلابلو کنجاباد. موږ راغلي دلته د راګیرۍ لپاره، دا کارتونه نیسو چې بیا بچا انتخاب
ولسوالۍ د ګران دی. راګیرۍ
کار ډیر مهم دی په دې خاطر مهم دی چې موږ د خیره په د عمل میاشتې کې شپږ سمنټه باندې انتخابات لرو هر سړی کولای شي چې بیا د خپل خوشي وکاندي ترې ورکې زموږ د یو شمېر کینده به مسمه سي د خیره قراري به سي امنیت به سي نور خلک تام دا پیغام لري چې ټول خلک راسي د کارتون واخی بیا د سي د خیره په انتخابات کې ګډون وکړي خپل د خوشي وکاندي ترې ورکې
په بلبل کور سره کې د ټاکنو لپاره د مملکني مرکز مشر او ستار هم د خلکو دراتک څخه خوشاله دی او وای هر ورځ په لسکونو غسندل ته د مملکني لپاره راځي دا په خبره کې څام بلبل کول سوالي و ډیر نام نسیمه د خوبیاي هم خلک ټاکون ته ژمن ښکاری
نو بلبل کې چې دی وس پیلان چې دی د انتخاباتو پروسه جریان لري شکارتونه توزیع کو او شپه مخځي خلک هم راځي ډیره علاقه مندي ډیره د انتخابات د کارتو سره لري چې کارتونه ونیسي اوس شپوره ډیر خلک راځي داسي بیا تیا کا سره راځي د ورځې د سره راځي په نمونه نشته کې کارتونه ځان تاخي
مخې ته د فرا ولایت په مرکز کې د راتلونکو ټاکونو لپاره د مملکني یو مرکز موجود او خو اوس د ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مملکني نارینه او ښځینه مرکزونه پرانیستل شوي او هر څوک چې تراتره ځکونه جګ عمر ولري کولای شي ټاکونو لپاره کار ترلاسه کړي ټاکل شوی چې په افغانستان کې د جمهور ریاست ټاکنې د راتلونکو مریض کال د عمل میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي
د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې بیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د یو مرکز ټول لوجستیکي مواد غلا شوي دي چارواکي وایي په غلا شوو موادو کې د نوملیکنې کتابونه کمرې او نور د اړتیا وړ شیان شامل دي محمد صادق رښتینی له کندهار پرې راپور لري
چارواکي وایي دغه پیښه تیر شپه د ارغنداب ولسوالۍ په دورای سیمه کې رامنځته شوه او نامعلوم کسانو د ټاکنو د نوملیکنې د یو مرکز څخه کتابونه کیمرې او نور د ضرورت وړ مواد وړي دي د ارغنداب ولسوال شاه محمد احمدی وویل چې د نوملیکنې دغه مرکز د نارینه او ښځو لپاره دوه محله درلوده د ولسوال په وینا د نوملیکنې دغه مرکز د ملي اردو د قرارګاه سره نږدې جوړ شوی وو او د مرکز د ساتونکو په موجودیت کې دغه مواد غلا سوي دي په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله حق پرست هم دا پېښمنی خو په اړه نور معلومات نه ورکوي د حق پرست په وینا دوی د کندهار ټولو ولسوالیو ته د انتخاباتو د نوملیکنې لوجستیکي مواد رسولي خو د امنیت د نه موجودیت په وجه په څلورو ولسوالیو کې د نوملیکنې پروسه نه ده پیل شوې
بلې و مواد ټولو ولسوالۍ ته استول دي فقط موږ څو ولسوالۍ دي لکه ارغسان پنجوایی میوند شاولیکوټ چلو موږ مواد رسېدلي دي کارمندان مثال په مرکزو کې ناسي فقط موږ د امنیت مشکل لرو چلته امنیتي کسان نس او موږ کارمندان چې په ذکر شوي مرکزو کې ناسي تر څو دوی فعالیت نه کوي چې تر څو امنیتي کسان ته ونه رسېږي او تلاشي سیستم برابر نسي
بلخوا د کندهار د والي ویان احمد جاوید فیصل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو اداره دوي او وایي چې د کندهار د ټولو ولسوالیو امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی او ستونزه د ټاکنو د کمیسیون ده
انتخابات د کمیسیون مراکز د اول ولسوالیو په مرکزونو کې دي په لحاظ او وایي سم چې په دغه برخه کې هیڅ راز امنیتي ستونزه وجود نه لري هلته ولسوال اوسېږي هلته امنیت قومندان اوسېږي او هلته نور ځواکونه شته هیڅ مشکل نشته دوی کارمندان تخنیکي کسان هم هلته په هغه ساحه کې دي او که چیرې د انتخابات د کمیسیون اشاره د خلکو لږ یا پیکا ګډون کوي دا بیا بله مسله ده په عمومي کې د انتخاباتي مراکز امنیت ساتل شوی دی
دا محل په کندهار کې یو دیش د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شوی چې په هر مرکز کې د ښځو او نارینه لپاره بیلابیل محلونه جوړ شوی خو په ډیرو سیمو کې د عامه پوهاوي د نه موجودیت په وجه خلکو لا تر اوسه هم کارتونه نه دي ترلاسه کړي
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي صدیق الله لوګر څخه لیکي ډیر خلک په افغانستان کې خپل رائے په اهمیت نه پوهیږي او خپل رائے د سلو افغانانو په بدل کې هغه چاته ورکوي چې غل یا قاچاقبر او یا هم د نورو جاسوس وي محمد طاهر د میدان وردګو د چکلو ولسوالۍ څخه بیا په اس ام اس کې لیکي زموږ ولسوالۍ کې اصلا امنیت نشته نو څنګه کېدای شي چې انتخابات ترسره شي محمود روشن لغزنی څخه لیکي د افغانستان ستونزې باید افغانان حل کړي نه بهرانیان روشن په بل اس ام اس کې لیکي د ناویل ولسوالۍ پرته د غزنی د نورو ټولو ولسوالیو امنیت ښه نه دی ګلاب کاروان له ننګرهار د ننګرهار د روداتو لولسوالۍ څخه په اس ام اس کې لیکلي، زیاتره دولتي ځمکه د خلکو لخوا لاندې کیږي او کورونه پکې جوړیږي. او سلیمان سعیدی د کونړ ولایت له شیګل ولسوالۍ څخه په اس ام اس کې لیکي، د کرزی تک پاکستان ته د وخت ځای کول دي. زما په نظر کرزی یو احساساتي سړی دی، ځکه خو د پاکستان په دروغجنو وعدو نه پوهیږي. د اتصالاتو د مخابراتي شرکت اته سواتل شمیرې لارې اس ام اس را لېږلی شي، او پر هر موضوع مو چې غوښتي وي خپل نظر له ازادي راډیو لارې له نورو سره شریکولی شي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له 2 بجو خپرونې پیلوي او د ماښام تر 2 بجو د خپرونې دوام کوي. اوس هم د مازدیګر 4:30 بجې ته نږدې کېږو. وړاندې په خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو. افغانستان د انتقال په مرحله کې او د پټې خولې فریاد دا لړۍ هم په کندوز کې له زندانی ښځو سره د ماشومانو د اوسېدو مسلې ته ځانګړې شوې ده. خو اوس جنقال کوزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د